دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم او خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. نن د سه شنبې ورځ 2019 کال د مارچ د میاشتې 19 نیټه ده. وخت سعودي په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجه ده. زه نصیر کاکړم او په مراګرزم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. پاکستان ویل IMF څخه د پور اخیستو لپاره لدغه ادارې سره موافقه ته رسیدلې، خو د پور اخیستو په شرایطو لور سره بحث روان دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي حکومت ورته د مرګ ګواښونه کړي دي. هغه ویلې د تندروانو ملاتړ کوونکي وزیرانو د لرې کولو په غوښتنه حکومت ورته د هیواد دښمن هم وایي. او امریکا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره اړیکې پرې کړې دي. امریکا وایي دا پریکړه یې د حمدالله محب د هغو څرګندونو په غبرګون کې کړې چې پر زلمی خلیلزاد یې د امن خبرو په نتیجه کې په افغانستان کې خپل واک ته د رسیدو تور لګولی. سرچکی تاسو اوریدل او اوسه هم تاسو ته د شزو د نړیواله ورځ په مناسبت د جیو ریډیو ځانګړې خبرونه وړاندې کوو. اوریدل را سره تر پای وکړئ.
د پروګرام کې مونږ به دا معلومولو کوشش کوو چې ګینه د بدلیدون کې وخت سره د پښتنې خزي ژوند هم بدل شوی دی او کنه.
او بیا سمینه دا به هم ګورو چې پښتنې خزي خپل صحت ته څومره پام کوي، تعلیم ته څومره مخ شوې دي، د کار روزګار او بیا د اقتصاد په برخه کې دوی څومره روانه تللې دي، پرمختګ شوې دي او کنه. او تر ټولو ضروری دا چې د سیاست د لارې د خپلو مسلو حل په حق لا دوی څومره کار کوي، څومره تیار دي، څومره بیدار دي. نو په دې حق لا به مونږه د خزو د حقونو د نړیوال ورځ په مناسبت سره د ټولو اړخونو ته کتنه کوو.
مونږ سره به په دې پروګرام کې میلمانه همي، رپورټونه به همي. نو بیا راځي مونږ سره ملګری شي.
او د خزو د نړیوالې روز شروع چې دا هغه د نیویارک نه په 1909 کې شوی و، او ملګری ملتونو په 1915 او یاوم کې په رسمي توګه دغه روز پیژندل چې اوس هر کال د مارچ په 8 نیټه لمانځل کیږي. مونږ هم نن دغه روز سره لمانځو او هر کلی به وایو خپل ملمنو ته د بلوچستان او بیا د خیبر پښتونخوا نه په اسکایپ په مونږ سره ملمنی وی ورانګلونی او ګلالی اسماعیل. خو د دې نړیوالې سمینې چې مونږ د خپل ملمنو سره خبرې وکړو، اول به د منزه شاهي دغه رپورټ وګورو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کې د ښځو د کردار په حق لته تیار کړی دی، او دا کتنه کوي چې په دغه تحریک کې خزه سمرا د دوی ملاتړ دی او سمرا ورته کار کوي، مبارزه کوي. نو د منازه شهید دغه رپورټ اخته بلاش.
لتیر کال راهسه په زورګونو پښتني میرمنې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ راولاړی شوې دي. دغه میرمنې نه یوازې غونډو کې ګډون کوي، بلکې کار هم ورته کوي. د پښتنو په قبایلی سیمو کې خزو ته کار کول خو څه چې لکور وتل هم دومره اسانه نه وو، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو په لیدلور کې ډیر بدلون راوستی دی. په سواد کې خزي جلسو ته وینا کوي. دا هم لومړی ځل کېږي چې د سویلي وزیرستان یو پښتنه مور د پی ټی ایم د بنو غونډې ته وینا کوي. دا مور هم د پی ټی ایم د یو مخکخ علي وزیر مور او هغه غمجنه خزه ده چې د ژوند ملګری زامن او نورو خپلو خپلوانو بیرحمي وژنې لیدلې دي او ګاللې دي. سنای جاز د پښتون ژغورنې غورځنګ د کور کمیټې غړې ده چې د پی ټی ایم د ملګرتیا په سر یې د روزګار ذریعه هم حکومت ورختمی کړی دی.
موږ په پښتون ژغورنې غورځنګ کې ډیر بد دودونه چې په دې ټولنه کې وو د هغه مخې ته ودرېدلې وو، هغه هم ځان ته نه دي ودرولې. او موږ کور په کور، سره سره، اجره په اجره، کوسه په کوسه، بازار په بازار، کمپاینونه په خپل کړی دي، په خپل وته ودرېدلې وو.
سنا اجاز، وړانګلوڼۍ، ګلالۍ اسماعیل، اسمت شاه جهان، بشرا ګوهر، شاد بیگم، نرگس افشین خټک، جمیله گیلانی او داسې نورې ډېرې میندې خویندې هم د پی ټی ایم سره یو ځای شوي دي. د چا چې بچي وژل شوي دي، ورک شوي یا ټپي دي، او یا هم د سیاسي ګوندونو غړي، ټولنیز فعالان او اغیزمنه خلک دي چې د حق غوښتنه کوي.
دا کام چې کوم دی هغه په ښځه او په نرګر جوړ شو، نو تر څو چې موږ په دې کام کې دا نیمه آبادي له ځان سره نه کو سره، نو دا کام ژغورله به بیا ژغورنه به بیا ډېره ګرانه شي.
پښتون ژغورنې غورځنګ سره نه یوازې د لر او بر پښتنې خاورې څخه مېرمنې ملګري شوي، بلکې د نړۍ هر ګوټ کې یې ملاتړي موندلې دي. د پی ټی ایم ملاتړي آریانا چې د کوټې سره تعلق لري او په امریکا کې میشته ده، وایي
مېرمنو ته مو دغه پیغام دی چې اوس ټولې مخ ته به راځو، خپل د ورونو سره په څنګ په څنګ درېږو، خپل د ښځو په حق باندې به اواز پورته کړو.
افغانه میرمنه سپوږمۍ وزیری چې په امریکا کې میشته او د مدني ټولنې یو فعاله ده، وایي
په دې غږیږو چې موږ څنګه کولی شو چې پښتنو سره مرسته وکړو، هغوی چې هلته دي که نه، دوی تحریک ته موږ څومره کولی شو چې لکه یوزفل اوسو که نه، کولی شو په آینده کې چې د سوشل میډیا موږ نور هم دا آگاهي ډېره کړو که نه، چې خلک د دې تحریک په باره کې نور هم پوه شي، د دې ستونزو په باره کې، د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په باره کې نور هم پوه شي، تر څو چې هر څومره مخکې نور هم خبرې وکړلې، هر څومره چې دا آوازونه یو ځای شي هغه نور هم قوي کېږي.
داسې هم نه ده چې د پښتنو په سیاسي غورځنګونو کې د ښځو شتون نه لیدل کېدو. خو د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک نه وروسته په لومړي ځل د پښتنو ښځو دومره پیاوړتیا د پی ټی ایم په غونډو کې راڅرګنده شوې ده. اوس میرمنې د رسنیو سره هم په ډاډ خبرې کوي او خپلې غوښتنې نړۍ ته رسوي. هنزه شهید، ډیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډی سي.
نو وګما موږ سره زموږ میلمنې ورانګه لوڼۍ او ګلالۍ اسماعیل ملګری دي، دا هغه ته بهر کلی مو وایو او خبرې اترې به ورسره کوو. د نن د ورځې په مناسبت سره په خیر راغلی تاسو ورانګه لوڼۍ او ګلالۍ اسماعیل، تاسو دواړو ته وایو
مننه.
ورانګه، که لاول زه تاسو نه پوښتنه وکړم، چې تاسو د یو داسې علاقې نه چرته چې د جنکو تعلیم وس هم ډیر زیات کم دی، د یو تکړه خپل سوچ لرونکي او د هغې سوچ اظهار کوونکي ښځې په حیثیت خپل پیژنګلو تاسو لرئ، دا آیا یو آسان کار دی او که نه؟
دا په داسې پښتني علاقه کې راوتل او بیا داسې خبره کول، دا خو هر چا ته پته ده چې دا داسې اسانه کار نه دی. ته چې کله ټولنې ته راوځې په هغه کې خپله خبره کوې، نو تا ته به هر څوک دري، همسایه به هم در سره ولاړ وي، تربور به هم درته دري، او بل د کور کسان به هم درته دري. نو دا دومره اسانه کار نه دی، خو چې کله ته یو شی پر ځان فرض وګڼې چې ته وایې دا زه کوم او دا په ځان یقین لري چې دا زه کولی شم، نو بیا د خلکو مقابله کول هم بیا په دې شي باندې څه ناڅه اسانه شي، او انسان ودې شي ته ملا وتړي چې زه بس زه کوم، او دا به بیا آباد کې دا خلکو ته به ور حالات به ور ثابتوي چې دا کوم کار روان دی، دا غلط نه صحیح دی. نو په دا په پښتني علاقه کې راوتل د ټولنې برخه ګرځېدل دا اسانه کار نه دی.
او څنګه چې خبرې اترې روانې دي، د پښتون تحفظ مومنت یعنی پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا چې کوم د پښتنو د بنیادي حقونو د ترلاسه کېدلو په لړ کې تحریک زور موندلی دی، دا پر مخ روان دی. په دغه کې چې کوم زنانه د دغه تحریک سره برخه اخلي، مبارزه ورسره کوي، په دغه کې ګلالۍ اسماعیل هم شامله ده، او دوی د بشري حقونو لپاره غږ پورته کولو د کار کولو په اړه سنوي مخ نه دی. دوی د کلونو مخکې هم دغه مبارزه چې ده هغه پیل کړې وه، د دې په هکله یې پراخه کارونه کړي دي. ګلالۍ اسماعیل هم سره په خبرونه کې ده. نو ګلالۍ، تاسو د روانې نه د پښتنو جنکو د تعلیم پرمختیا او شعور د بیدارۍ لپاره کار کړی دی، ولې ما ضرورت محسوس کړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره ملګری شي او د هغوی سره هم یو قوي ملاتړ په حیث کاره شي؟
وګما تاسو ته معلومه ده چې د تیر 15 کالو نه ما د پښتنو په نړۍ کې د خوځو انساني حقوق باندې او د امن د پاره د انتها پسندي د ختمولو د پاره کار کړی دی. چې کله پښتون تحفظ موومنټ شروع شو او د پښتون تحفظ موومنټ کومې مطالبه وي، خاص کر هغه مطالبه چې کوم په دې ملک کې چې کوم هغه ریاستي ادارو چې کوم د دهشتګردي طرف ته ملاتړ دی، تاسې کوم د ریاستي پالیسیانې دي چې هغې وجه باندې په دې خاوره باندې جنگ راځي، هغې باندې سوالو چې ټول شروع کړل نو ماته رېږدل چې دا هم هغه خبرې دي او هم هغه کار دی چې کوم زه د تیر 15 کالو نه په دغې خاورې باندې اړوم قوم مې، نو ځکه دا ما ضروري ګڼل چې د دې ملاتړ وکړم. دویم، ماته د دې تحریک د ملاتړ ډېر ضروري، دا خبره ماته ډېره ضروري ځکه ښکارېدله چې ما د تیر 15 کالو نه دلته پښتنو جینکو سره د جینکو په سیاسي برخه باندې کار کړی دی، چې جینکۍ او ښځې چې کوم دی هغه د دې وطن په سیاست کې خپل کردار ولوبوي. چې کله دا تحریک شروع شو نو زما دپاره دا خبره ډېر اهم وه چې زه د ښځو د سیاسي مبارزې خبر کوم، د ښځو د سیاسي شمولیت خبر کوم، نو په داسې تحریک کې د هم د ښځو شمولیت بیا وي، نو ځکه ما ورته خپل ملاتړ وکړ او خپل ډېرې ملګري چې کوم دي هغه مې هم هغې ته مې لارې کلاو کړلې او لږ فیسلیټیټ مې کړلې چې هغوی هم د تحریک سره ملاتړ وکړي، په دې حصه واخلي.
او وړاندې که تاسو نه هم دا پښتنه دغه شانتي وکړو چې تاسو په خپل خبرو کې ذکر وکړو چې د یو پښتني ښځې کور نه راوتل او بیا په ډاګه خپل خبره کول اسان کار نه دی، خو آیا تاسو څه ګڼئ چې د پی ټی ایم د لاسا، یعنی پښتون تحفظ موومنټ د لاسا، ښځو د خپل سوچ د اظهار پلیټ فارم وموندلو او که د ښځو په شمولیت په وجه پی ټی ایم مضبوط شو، کومه خبره تاسو ته زیاته سمه لګي؟
دا سیدا دا چې واضح خبرې را واخو نو دا دواړي لکه یو ډبل سره دغه دي. که موږ دا وایو چې ښځه چې کومه ده پی ټی ایم یو هغه پلیټ فارم وو چې په دې کې ښځو خپل اظهار کولو لاره وګڼله پیدا یې کړه، نو دا به هم نه وي غلطه. او بله کته موږ دا وایو چې د ښځو په شمولیت باندې پی ټی ایم چې دی هغه پر مخ ځي مضبوطه دی، نو دا خبره به هم نه وي غلطه. ولې چې پی ټی ایم وګوره، پی ټی ایم څه داسې دغه نه دی چې بس اسې روان دی. پی ټی ایم د دې اولس د دې خلکو پاسون دی چې کړی دی، دی اولس دا پاسون کړی دی. نو په دې اولس کې چې کله په دې دا پاسون که دا اولس نه و دا پاسون کېدلی نه شو، نو دا پی ټی ایم چې کوم دی دا پاسون چې کوم دی دا اولس له وجې مضبوطه دی. په اولس مطلب موږ چې کله د اولس نه ماخو په دې اولس کې ښځه او نر ګډ دي، دوی دواړه په دې شي کې برخه لري ښځه او نر ګډ، او موږ د دې ټولنې برخه یو. په دې اولس کې موږ دواړه راځو که کام او یاد کو نو ښځه او نر ګډ راځي. نو پی ټی ایم د دې اولس د دې کام له وجې مضبوطه دی. نو بیا پی ټی ایم چې کله دا کام سره راایو چې دا پی ټی ایم یې مضبوطه کړو، پی ټی ایم خو هغه پلیټ فارم و چې خلکو ته زبه ورکړه، دا داسې موقع ورکړي چې هغه خپلې خبرې په ډاګه په ښکاره باندې په خلکو ته وکړي چې تر تیرو اویا کالو دوی کومه خبر نه شوکای چې کوله بي، بیا به هغه بعد کومه خبر به دوی وکړه، نو هغه بعد به دوی ته ډېر مشکلات و. اوس هغه خبره موږ په ډېره اسانه باندې کولی شو. د دې وجه هم دا پی ټی ایم دی، خو پی ټی ایم چې دی دا اولسي پاسون دی، اولس دی له موږ دی، دا اولس موږ یو. دا پښتون کام راپارېدل دي چې دا راپورته شوی دی، دا پاسون دی، دا راپورته شو، دا پاسون د دې دا اولسي تحریک دی. په دې دا تحریک به دا اولس پر مخ وړي، او دا د دې تحریک لکه که موږ پی ټی ایم ته یو پلیټ فارم وایو او بیا په دې کې چې کوم خلک خبره کوي، نو دا موږ ویلی شو چې پی ټی ایم هغه پلیټ فارم و، هغه لاره و، هغه ځای دی چې خلکو ته د خبرې کولو موقع ورته او د خبرو کولو همت.
یعنی دواړه د یو بل سره دواړه خبرې تاسو ته صحیح کاری چې خزو ته پی ټی ایم یو پلیټ فارم ورکو او پی ټی ایم په وجه باندې یا د خزو د شمولیت په وجه باندې پی ټی ایم هغه شانتي خپل غږ پورته کو چې څنګه غوښتل. نو
ګلالۍ نه به مبوله پوښتنه دا وي چې ګلالۍ، تاسو د پاکستان آبادی چې ده د هغې په هکله خبرې یې چې ښځې چې دي زنانه چې دي هغه د آبادۍ نیم په نیمه برخه جوړوي، که سیاسي حلې ځلې په سیاسي توګه د ښځو د مسلو حل راوباسل وي، نو په دې حقله زیات کار ته پوهې ته ضرورت دی. تاسو په دې لړ کې کار هم کړی دی. آیا موږ ویلی شو چې د پی ټی ایم چې کوم پلیټ فارم اوس پښتنو ښځو ته ترلاسه دی، نو دغه پلیټ فارم چې دی هغه د سیاسي تربیتي مرکز چې کوم کمی دی هغه پوره کولی شي؟
بالکل، زه تاسو سره اګری کوم چې زما هم دا خیال دی چې پښتون تحفظ موومنټ چې کوم دین دا یو داسې تحریک او داسې پلیټ فارم جوړېدلو په دې کې ډېر صلاحیت شته چې دا څنګه د ځوانانو سیاسي تربیت کوي، د عام ځوانانو اړم دی دا یو ډېر غټ سیاسي تربیت کوي. نو دا شانتې دا د جنکو د سیاسي تربیت لپاره هم ډېرې لارې کولولی شي. پی ټی ایم له بلګ نور هم خواري دي حوالې سره کولی چې نورې ښځې نورې ځوانانې جنکۍ هم په پښتون تحفظ موومنټ کې شرکت وکړي او دې کې د جنکو برخه مضبوطه شي. نو زه دا د علاوه زه دا هم کړم چې زمونږ د خاورې زه چې څومره هم قبایلي جنکو سره کار کوم، نو ما دا کتلی دي چې زمونږه قبایلي جنکۍ قبایلي خويندې چې کوم دي، نو یا پښتني جنکۍ چې کوم دي، نو هغه ډیره هغه پوهه لري، سیاسي پوهه هغه ډیره زیاته لري. زه چې کلم کار کوم هغه د ملک د دهشتګردي په مسلې باندې پوهیږي، د خوځو د حقوق مسلې باندې پوهیږي، د خوځو یو پوهه خوشته او چې کوم ضرورت په دې ټایم کې ده، نو هغه داسې پلیټ فارم چې چرته د خځې رايوزای شي، خپل आवाज رايوزای کړي او دا غږ پورته کړي. خاص کر چې کله مونږه خیسور تلاړ دو وزیرستان تلاړ دو، الته مونږ خو سره ملاو شو، الته مونږ د خوځو کوم سیاسي په هول دل اغه خزي اغه جنکی نکل سکول ته تری دي، نکل کالج ته تری دي، خو غي په جنگ زپل علاقې کې پادشي ودی او داغي په جوان دا ډیره زیات سیاسي په هغه لري. نو زه زما خر صرف د غګونو ته پښتو ته فسمو په دې غګونو پرایو سایکل د پاره وایي.
وړانګه که زه تاسو نه یو اخیری تپوس وکم، چې که یو ښځه خپل حق خوختل غواړي، خپل غږ پورته کول غواړي، آیا هغې ته د کمې مرستې د چا د طرفه د مرستې ضرورت دی؟ آیا په کور کې د هغې مور یا خور یا نورې ښځې چې کمې دي هغه د هغې مرسته جوړېدای شي، او که نه د یو سړي مرسته هم د هغې سره د کور له طرفه ضروري ده؟ کنې د ښځې آواز به هغه شانتې په مؤثره توګه نه اورېدلی کېدای شي؟
ګوره، خو په دې معاشره کې که نر دي که ښځه ته، موږ به یو بل سره تړلي یو. که نر داسې په کار ځان دغه کولی شي او دا بیا ښځه، که د ښځه چې کله خپل حق غوښتل شروع کړي او بیا لکه تاسو چې ویل کې یو غواړي چې د ټولنې برخه وګرځي یا د باندې راوځي یا خپل غږ په ولس واوري یا چې دا څه غواړي هغه دنیا ته ښکاره کړي، نو په دې کې ضروري ده چې مرسته له دې سره وي. بیا که هغه د خور په شکل وه، که د ورور په شکل وه، که د خو په دې کې ته چې په یو سفر باندې وځې، نو له تا سره یو څوک تلل چې داسې څوک وي چې تا ته حوصله افزایي درکوي، ستا ته داسې دغه کوي چې زما ملا چې د هغه مضبوطه ده، نو په دې کې د ستا سره د یو ملګري ډېر ضرورت وي، هغه که په هر شکل کې وو. او بیا له کوره چې ته راوځې دا ډېره ضروري ده چې له تا سره په کار دی چې په دې راتګ کې ستا سره په حمایت کې وي، پلار ستا سره په حمایت کې وي، مور او خور در سره وي، نو بیا دا کار ډېر اسانه شي. کنې داسې هم نه ده چې دوی ټول به ستا خلاف شي او درته وبدري چې ته به داسې نه کوې، او بیا ته بیا هم کولی شي، خو اسانه به نه وي هغه خیال. کنې چې ته یو کار کوي او چې چیرې دغه وي چې تا سره وګړي در سره وي، نو دا هغه کار بیا اسانه وي، نو بیا انسان په ډېر ښه طریقه باندې کولی شي.
ډېره مننه، ډېره مننه وړاندلو نه ګلاله اسماعیل، تاسو وخت راکو مونږ لا دومره مهمه دومره ضروری ورځ په مناسبت سره تاسو ډیره مهرباني، او تاسو ته مبارکي وایو د خزو د عالمي ورځ.
تاسو د دې مبارک شه،
مبارک تاسو ته، دې مبارک
مهرباني ګلاله، او وړاندې تاسو دواړو نه
کدن مون
بالکل. نو وګمه دا وی مونږ سره ګلاله اسماعیل وړاندې لونی، او د دواړو زم دې مضبوطی خزي د مضبوطیا پته داغه د आवाज نه لګي، چې داغه आवाज د هغه خبره د هغه چې کومه خبره هغه کوي هغه سمره مضبوطه، سمره جوړه او سمره بامانی ده.
بالکل،
نو دین هغه اندازه کیږي چې هغه خزه پخپل سم پخپل ځان کې سمره مضبوطه ده. نو موږ سره دوه مضبوطی خزه د پښتنو د سیمینا وړانګ لوړی او ګلاله اسماعیل راغلی وي، دا بیا ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری شوي. نو ګرانو کتون کو ریدونکو تاسو د ورانګ لونی او د ګلالی اسماعیل خبرې واوریدې وګما په دې موقع باندې چې نن د خزو نړیواله ورځ منځل کیږي نو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم ډیوی د پاره یو خصوصي پیغام ریکارډ کړی دی او هغه هم د دې ورځ په مناسبت سره نو دغه پیغام ګورو او بیا راځو
د پی ټی ایم مطالبات داسې وو یعنی میسنگ پرسنس اس کا دو یو مور زوی ورک دے نو ظاہر خبر دا غبا چې چرته د ورکو خلکو مطالبه کیږي هغه به په اغه ځای ته راځي نو دا د دوی دردونه وو اس کا دو یو شزه کور ډنګ دی وطن شه نو ظاهر خبر را چې څوک دا ټیریزم او دغه په امپیکټ خبره کوي هغه به اغه ځای ته راکر شيږي کرچا د یو خور ورور چا وژلې دی اکسترا جوډیشری نو ظاهر خبره د دې به په هغه پس راځي چرته د دې ورور خبره کیږي دا پی ټی ایم د عام اولس د غمونو او د دردونو کیسه و نو چا هم چې خپل غم پکښې لیدلو چا هم چې خپل درد پکښې لیدلو او دا غې ترجمانی لیدله نو هغه ټول ورته راغلل زه اکثر ورته وایم هر هغه سړی چې دا دردونه دا غمونه په خپلو سترګو لیدلی وي یا یې اورېدلی وي یا یې سټڈی کړی وي د دغه متعلق دا درې واړه خلک هغه دي چې پی ټی ایم سپورټ کوي هم ورته راضي هم نو دغه زنانه یا خو د غمونه دردونه خپل لیدلی وي یا یې دغه په باره کښې سټڈی کړې وه یا اورېدلی وو نو هغې په اوله سره زنانه په ګڼ شمېر سره د ښځې د پی ټی ایم جلسو ته هم راځي او غته هم راځي او بیا د پی ټی ایم په جلسو کښې د ښځو سره چې کومه ښه بیهیویر دی ښه سلوک دی او د دوی څومره خیال ساتل شي هغه هم د دوی دپاره مثالی وي نو په دې اوله سره که ته ووینې چې لاهور جلسه کښې د لاهور هم ګڼ شمېر انجونه راغلي وي هغې هغې نه پس ټویټس وګورې چې هغې څنګه کړي وو چې یعنی مونږ اور ډېرې جلسې کړي دي په ژوند کښې خو دومره ښه ماحول مونږ چرته نه دی لیدلی زه وایم چې دا څومره راضي هم خو په کور شي پرېږدي دې ته دا دا د دې شي عکاسي ده چې دغه کې بلکې دا خو مونږ لا غږ نه دی کړی چې زنانه دې ټولې راووځي که مونږ دا غږ وکړه بیا به کېدای شي په سړونه هم زیات تعداد شي راشي ټرایبل علاقې یا پښتون علاقې کله هم د ښځې یو مثبت کردار په معاشره کښې نه غندلی دی نه یې غندي بلکې اپریشیټ کړی دی زه به دا ووایم د زموږ معاشره اسلامي معاشره ده نو په اسلام شې ښځې ته د ده سیاست معیشت او داسې په دغې کارونو کښې حصا اخیستلو ډېر لوی لوی مثالونه پراته دي نو هغه حقوق چې اسلام یې ورکوي پښتو یې ورکوي هغه پښتانه ورکوي زموږ د پښتنو په تاریخ شې هم په تېر تاریخ شې د ښځو یو کردار پاتې شوی دی او په اسلام شې هم که ته ووینې اوس سیاست مطلب اجتماعي کارونو کښې دخل په اجتماعي کارونو کښې کار لرل نو زه وایم تر ټولو زیات حدیثونه که ته وګورې څومره زیات حدیثونه حضرت عایشه رضی الله عنها کړي دي نو دا هم یو اجتماعي کار وو او حضرت خدیجه رضی الله په خپله یو کاروباري ښځه وه کاروبار یې کوه داسې د حضرت عمر رضی الله په دور چې کوم فاینانس منسټری وه دا د چا سره وه د یو ښځه اسلام هم یو مثبت کردار په اسلامي اصول کښې دننه ور پرېږدي او پښتانه هم یو مثبت کردار یو ښه کردار مثبت هغه کردار یعنی چې هغې نه خلکو ته ښه رسېږي هغه په معاشره ښه اثرات وي دا دا معاشره همیشه یې دا لار ورکړې ده او بیا یې هم ورکوي او تر اوسه پورې مونږ ته په دې کښې هېڅ داسې یعنی هغه نه دی پېښ شوی ته که وګورې د ارمان لوڼۍ په شهادت نه پس د ده خور وړانګ لوڼۍ کام ته چې دې کوم د حوصلې پیغام کوم د صبر پیغام ورکړه او بیا کام چې په کوم انداز باندې هغه اکسپټ کړه هغې نه ښکاره کیږي چې په دې معاشره کښې مثبت کردار دپاره د ښځې سره ډېر اپرچونیټیز
زما نوم نرګس افشین خټک دی د پښتون ژغورنې غورځنګ کارکونه یم زنانه چې لږ ونې د سړو سره کمپیریزن مونږ وکړو نو زه وایم چې د دې سړو مقابلې کښې زنانه ډېرې تکړه دي یو زنانه چې ده نو هغه د سل سړو مقابله کړی شي چې څومره د پی ټی ایم تاسو زنانو ګورئ نو هغه ټولې ډېرې باشعوره ډېرې تکړه ډېرې پوه زنانه دي. هر ځای ته ځان رسوي، هره خبره ښه په بغیر د سیارې نه او ښه په ویاړ سره.
زما نوم جمیله دی او سیاسي ورکر یم. زما په خیال خو دا یو ډېر تکړه تحریک دی، مستقبل یې شته دی او د ښځو د نور راتلو پکې هم بلا گنجائش دی. ځکه زموږ د خاوره چې دا د کوم حالاتو نه روانه ده، دې باندې څه تیریږي او څه را روان دي، څه پی تیر شو، د دې په نتیجه کې ښځې خو د سوسایټي یو ډېر حساس طبقه ده. هغې باندې ګورم د هغې بچی د جنګونو کې مري، بچی پیدا کول، بچی لویول، دا یو داسې پروسس دی چې ټول ښځه پرې ټول عمر تېروي. هغه بچی بیا ځي او هغه جنګ کې مړ کېږي. نو زما په خیال چې دی کې ډېر لوی ځای دی د ښځو دپاره، او دی کې ډېر لوی ځای دی چې ځوانان ورته هم په غټ تعداد کې نور هم راشي او شامل شي.
زما نوم سرای اعجاز دی او د پښتون ژغورنې غورځنګ د پر کمیټې غړی یم. باقاعده د صوبایي چې کوم زمونږ کمیټې دي هغه به اوس جوړیږي. آی ټی ټول ناول کوشش روان دی زمونږ په جنوبی پښتونخوا باندې، او دا غینه پس پر خیبر پښتونخوا وار راځي. په ځلو کې هر لړۍ جوړې دي، یو سټراکچر شته د کور کمیټې په شکل کې او د ضلع کمیټو په شکل کې. اوس ورو ورو دې تر صوبایي دغه رنگ ورکړی کېږي. بل صرف په پاکستان کې نه، بلکې په بهر دنیا کې هم زمونږ په اروپا کې هم تنظیمونه شته، باقاعده الیکټډ دغه شته. په امریکا کې اوس لګیاري تنظیم جوړیږي. داسې د دنیا هر ګوټ چې دی مونږ کوشش کړی دی چې په هغې کې خپل تنظیمونه باقاعده یو سټرکچر را جوړ کړو.
وګما ک پاکستان کې د خزو مسلو ته وخت لای شي، نو په هغه کې یو ډیره غټه مسله چې په هغه تګوت پورته کیږي او یادول کیږي په ټوله دنیا کې، هغه اونر کیلینګ یا د غیرت په نوم باندې وجنې هم دي چې دا ډیره لویه مسله ده. وسو په دې
مسله ده چې حکومت پر جدي ګامونه هم غستل غواړي، قانونونه هم منزور شوي دي، خو بیا د بشري حقوقو چې کوم فایلین دی هغوی سخت مایوسی ښکارا کوي. ځکه چې کوم هم قانونونه په پاکستان کې جوړ دي هغه کارول کیږي نه، او د دې په عملي کېدو کې یو شمېر ستونزې دي. سمینې نو دغه د دوی دریز دی. اوس هم نړیواله اداره هیومن رائټس واچ رپورت وایي چې په پاکستان کې هر کال د غیرت په نوم د ښځو د وژنې پیښې تر زرو څخه هم زیاتې دي. د بشری حقوقو سازمان بیا وایي چې په پاکستان کې په تیرو دوو کلونو کې 280 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. خو د بشری حقوقو فایلین وایي د هیواد په لری پرتو سیمو کې د غیرت په نامه وژنې زیاتې دي، خو دغه پیښه چې دي هغه په رسنیو کې نه رپورت کیږي. په پاکستان کې د غیرت په نامه د ښځو د وژنو په اړه تفصیلي حال موږ ته مدثر شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د غیرت په نوم وجنه دا وخت پاکستان لوی ستونزه ګرځېدلې ده، او د نړیوالو شمیرو تر مخه کټوله دنیا کې په دینوم 15000 وجنه کیږي. نو زر وجنه په کې پاکستان کې وی. د زنانو د حقونو یو مبارز کمر نسیم دیوت د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسون د راپور په حق لوي 2013 اتلسم کې پاکستان کې 950 زنانه د غیرت په نوم وجل شوې دي. د غشان خیبر پښتونخوا کې دغه شمیره تر 300 زنانه پورې رسی، او وای دا هغه شمیرې دي چې پولیسو یا مطبوعاتو کې راپور شوی دي، خو اصل شمیره به ډیره زیاته ځکه وي چې هغه چرته هم نه راپور کیږي.
غیرت په نوم باندې د قتل خبر راشي نو موږ ګورو چې ټولو کې لویه مسله خدا ده چې د دې صحیح او پوره ډیټا په ټول پاکستان کې موجود شمیره چې کوم د نشته. ډیر کم کیسونه داسې دي چې هغه پولیس ته رسي، او بیا پولیس کې رسیدونکو کیسونو کې ډیر کم داسې تعداد ده، 10% نه هم کم کیسونه دادي چې هغه عدالت ته رسي او چا ته پکې نن پورې سزا ډیره کمه ده چې ملاو شي. او که سزا ملاو شي نو موږ ګورو چې عموما چې کم ده نو د کور کم خلک چې وي نو هغه معافیو کې د هغه بنیادی وجه دی چې غیرت په نوم قتل کون کی والا اکثر یا خپل پلار وی یا رور وی یا خاوند وی.
وای دی مسئلے هاغه وخت پر نړیواله او ملکی کچ زیات حساسیت پیدا کو کله چې جولای 2014 کې وتلی هنرمند کندیل بلوچ خپل رور د غیرت په نوم وجلا، او یو بل د بشری حقوقو مبارزه سلما وای د پولیسو د ناقص تفتیش او د ټولنې د منفی روایت له عمل داسې پیښو کې کمی نه لیدل کیږي. اکثره ملزمان د عدالت نه خلاص شي او عام خلک ورته هم په بد نظر نه ګوري.
کومو ګورو یو جنرال اټیټیوډ هم د دې مسله د خلکو سپیشلی چې کوم زموږه سوسایټي دا مونږ وایو چې پیټریارکل سوسایټي دا دین علاوه سوشل فابریک سوم چې دا سپورټ کوي او چې کوم کلچرل زموږ پریکټیسز دین هغه هم چې دا شیز چې دا ستوګو باندې مختلفو ځایونو کې سپورټ کوي لکه فار ایگزامپل چې مونږ د وومن جسټس یو د وومن چې کوم سیکشوالټی دا هغه مونږ وایو چې راخدار سړی خزه چې سړی غیرت دی بیا چې کوم د وومن جسټس یو سیکشوالټی خبره راشي نو ظاهر خبره را خپل غیرت باندې هغه ګوري شي را هغه دا اډاپټ کوي هغه دغه دا سوچ شي را دا خو زما غیرت دی نو که دا چرته ریلیشن شپ کې بل کس لپاره بل کس سره رااله نو د دې قتل په ما باندې واجب دی
زیاتې وړاندې به داسې پیښو کې اکثره د کورنۍ غړو ملزم سره روغه جوړه وکړه او عدالت په پریښودو خو 2014 کې قانون کې بدلون وکړی شو او د غیرت په نوم د وژنې پیښو کې د کورنۍ غړو ته اوس د معاف کولو اختیار نشته خو د دې باوجود پیښو کې کمی نه دی راغلی ځکه چې ملزمانو د غیرت په نوم د وژنې د ټکي په ځای د نورو قوانینو استعمال شروع کړو او د پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان سره چې مو په دې اړه خبرې وکړې چې حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کمی لارې چارې کوي نو غوای قوانین سخت کړی شوې دي او که ضرورت ونه نور قانون سازی به هم وکړي شي
اوس پوزیشن دار چې دی وخت کې کدا سی یو کیس وشي نو پاره کې بالکل سټیټ چې کم دی یعنی حکومت هغه پکې هم پارټي وي لومبه خبره دویمه خبردار چې پاره کې روغ نه شي کېږي کمپاونډیبل اوس دا پاتې نه شو دا اوفنس یعنی عام چې کم مرډر کیسونه کېږي هغه کې روغ کې دي شي خو د دې غیرت په نوم چې دا کم قتل وشي نو پاره کې قانون دار چې هغه کې روغ نه شي کېږي دریمه خبره جدا ده چې د سپریم کورټ فیصله په دې باندې راغلی دي
خو ناکدان وای د غیرت پونوم د زنانو د وجنو پیخي आवाज په سختو قوانینو نشي کمی دي بلکې د دې لپاره به تعلیمي نصاب کې بدلون د پولیسو او عدالتي نظام کې اصلاحات د خود سره جرګو ختمول او داسې نور ګامونه په کار وی او دا आवाज د حکومت نه بلکې د ټولنې هم فریضه ده د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر
خبر به وسوکو چې په پاکستان کې په اقتصادي توګه باندې خزي سمره په خپل خپل ولاړې دي او سمره کوشش کوي چې معاشي خود مختاري ترلاسه کړي د پاکستان بلوچستان ایالت ختیجه بروهي چې په خپل هیواد کې د خزو د حقوقو او د دوی په اقتصادي توګه کوي کول ترڅنګ هغه یو لیکواله هم ده د محل په امریکا کې ده په نیویارک ښار کې د چيو یو هوټل چلی خود دغه کاروبار ګټه هغه په بلوچستان کې بیا خزو ماشومانو ته رسي خپل یو اداره غیر دولتي اداره سوګړ په نوم باندې چلی او د دې د لارې د خزو ماشومانو سره مرستې کوي په نسبت ورځو کې د میرمن بروهي یو کتاب آی شوډ هاف اونر هم چاپ شوی دی دغه کتاب د ختیجه په کورنۍ کې د غیرت په نوم د یوې وجنې پاړه لیکل شوی د ختیجه بروهي سره د هغې ژوند او کار پاړه کلسوم کاکړ مرکه کړي تاسو ته وړاندې کوو
خالدہ بروہی د پاکستان د شوزو د حقوقو فعال کاروباری او لیکواله ده میرمن خالدہ په کام براوی ده او د پاکستان بلوچستان ایالت سره تعلق لري او دا مهال د واده وروسته په امریکا کې میشته ده خالدہ چې یو قبایلی ده خو یو شمیر نړیوال جایزې ترلاسه کړې دي او وایي د دې تر شا یې پلار وو خالدہ وایي د بلوچستان قبایلی سیمې کې لوی سوی خو پلار یې د دوی د تعلیم ورکولو په غرض حیدرآباد سره نږدې کچا آبادۍ کې کورنۍ سره کډه وکړه خالدہ وای دواړو سیمو کې ډیر توفیر ولیدی او وای کتل چې څنګه ژمش ټولنې د شوزو پر ژوند اغیز کوي وای په سکول کې به انجنونو د ډاکټرانو انجنیرانو جوړدل خبرې کولې خود دې په کلی کې به یوازې د ودونو خبرې کېدې خالدہ د کشنی عمر د ودونو او د شوزو د غیرت په نوم وژنو په ذات مبارزه کوي تیر کال د خپل ژوند لیک یا کتاب آی شوډ هاف اونر شایع کړی میرمن وای د ترلورې د خوشی په واده د دې کورنۍ لخوا د غیرت په نوم وبجلې سو چې هغه پیشي خالدہ په ژوند ډیر الغیز وکړو دا وای څنګه ژمر د کلتور په شایسته اړخونو کې یوازې بد اړخونه د شزو پر ژوند د نړۍ په هر ځای کې کارول کیږي وای چې باید پر دې کار وکړی سي
زما د کتاب لیکلو مخه د ترلور قصه ده خود د دې ترڅنګ په پاکستان کې د غیرت په نوم د خزو وژنې په اړه پوها ورکول هم دي او په دې خبره کول ولې چې دا اسلام څخه جلا ده اسلام او کلتور دا ډول پیښو ته نه حسوي بلکې دا یوازې د عزتدار جوړولو یو مفکوره ده چې سړی خپل لوڼې وژني په دې کتاب کې ما د تر لور قصه کړې ده زما قصه ده او زما د مور او پلار قصه ده
خالدہ چې په امریکا کې هم خپل کلتوري جامې اغوندي وایي د خپل کلتور سره ډیره مینه کوي، خو په عین حال کې هم د داسې عمل په ضد مبارزه کوي چې په دې کلتور کې موجود دی او خلک ورباندې خبرې نه کوي.
When I fell in love
چې کله ما مینه وکړه او زما د قبیلې خلکو قبول کړه، دې ما ته ډیر جرأت راکړو چې خپل قصه وکړم، ولې چې په نړۍ کې ډېرې ښځې غلي پاتې شي او دای وخت چې یوازې خپل قصې نه بلکې د غیرت په اړه خبرې پیل شي چې ولې څوک په دې چپ پاتې شي، څنګه د یو ښځې ژوند کې بدلون راوستي شي.
خالدا غنی د شوزر وند بدلولو لپاره مهمه ده چې ورته اقتصادي موقع ورکړی سي. میرمن د بلوچستان او سند ایالت کلیوالو سیمو د شوزر لپاره د سوکړ په نوم یو تنظیم هم لري چې شوزي په خپل لاس شیان جوړوي او خالدا ورته موقع برابر کړي چې د نړۍ نور ځایونو ته یو سي.
I had always struggled with the fact that
چې ما کله د غیرت په نوم د وژنې لپاره کار پیل کړ، ما ګرل چې د حکومت لخوا خزو د امنیت لپاره پالیسي جوړ کړی شي نو دا به خزه محفوظه کړي، خو په دریو کالو کې ما وکتل چې پالیسي کلیوالو سیمو ته نه رسیږي. په اخر کې ما موندل چې د دې لپاره هم قبایلي سیمو د ټولنې سره کار کول پکار دي، لکه چې ملاسب هر هغه سړی چې د ټولنې برخه دی، په خپل خزه که خپلواکوي او په اقتصادي توګه پوروي نو هغه خپل قانونونو ته بدلون راوستلی شي او ځان محفوظه کولی هم شي.
خالدا چې دا مهال په امریکا کې د چاسپورت په نوم د میړه سره په ګډه کاروبار چلوي، نږدې 50% ګټه په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم او د ښځو د خپلواک کولو لپاره مصرف کوي. اولته هغه شیان خرڅولو لپاره یشتي چې کلیوالو سیمو ښځو ته لاس جوړ دي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د تنظیمونو د شمیر تر مخه هر کال نږدې 1000 مېرمنې د غیرت په نوم وژل کیږي او دا یوازې هغه پیښې دي چې هم راپور شوي وي. دا خالدا بروهی ترڅنګ یو شمیر د شوزو د اكونو لپاره کارکونکو غړي چې کایو شزه خپل واکوي، تعلیم یافته وي او په اقتصادي توګه مضبوط وي، نو کولی سي چې د خپل ځان په زاد راپورته کېدونکي هرې پیښې مخاوني سي. که هغه پښنیوالي ودول وي، د کورنۍ زور زیاتی وي او یا بیا د غیرت په نوم وژل وي. په امریکا کې د امریکایي مېرمنو ترڅنګ د نورو هوادونو مېرمنې چې دلته ژوند کوي، هغوی ته د تعلیم، روزګار ترڅنګ یو شمېر حقونه ترلاسه دي او هغه مېرمنې نه یوازې د امریکا اقتصاد کې لویه برخه لوبوي، بلکې په خپل هوادونو کې هم د یو شمېر خلکو مرستې کوي. کلثوم کاکړ، وایس اف امریکا، نیویارک.
زمونږ په معاشره کې د ښځو تعلیم ډېر کم دی، اوس هم لکه زمونږ خوای چې لکه فیملز اوس دونه شوي چې برابري ته راغی، ښه دی مخکې شوي، خو سم څه زینه یا داسې علاقې شته زموږ چې کم بې تعلیمه پاتې شوي دي او دایي نه پاس نه چې دی، مطلب د مور او پلار دونو پنځو طرف نه پې ډېر زیات سټریک نه ستې پریدي نه تعلیم ته، نو هغې ته په کار دی چې خیر دی دا چې څنګه نارانه اولاد ته دي تعلیم ورکوي، هر څوک یې داسې دي ته پکې چې دی زنانه اولاد ته هم ورکوي.
او د وایس اف امریکا دیوا په دې ځانګړي خبرونه کې چې د ښځو د حقونو د نړیوالې ورځ لمانځلو په مناسبت نن تاسو ته وړاندې کیږي، په دغه کې مونږه سمینې یو شمېر موضوعګانو ته کتنه وکړه، په دغه کې چې کوم اساسي او بنیادي حقونه دي، هغه د حقونو ده، د دوی د صحت، د دوی د تعلیم او بیا د کار روزګار یعنی اقتصاد په حق له، نو دغه ټولو اړخونو ته مونږه وکتل او بیا مونږه کوشش دا هم دی چې د لر او بر پښتانه او په دغه کې د پښتنو ښځو ژوند نن سبا چې کوم پرمختګ په افغانستان کې روان دی، د سولې او د ثبات خبرې اترې کیږي، د طالبانو سره د افغان حکومت د جوړجاړي لپاره هڅې روانې دي، نو په دغه کې افغان خزه سمره مل دی په دغه پروسه کې سمره شامل دي، دا هم یو مهم پرمختګ دی او د خزو مبارزینو فایلینو چې د حقونو لپاره کار کوي هغه هم دغه غوښتنه کوي چې افغان خزه چې دي په دغه پروسه کې شامل وي. نو دغه مېرمنې وایي چې دوی د سولې پرمختګ کې برخه پوره پوره غستل غواړي، چې له عدالت سره مل نه وي، دوی نه غواړي غواړي منزه شهید افغانو میرمنو غږ په یو ریپورت کې ستاسو لپاره راغون کړی دی چې د دوی خبرګوندې سمره دوی دغه پروسه کې د خزو چې کوم رول تر سره کیږي د هغې نه مطمئن دي د غیړه تاسو پام راګرځو
د طالبانو رژیم د نسکوریدون وروسته افغانو میرمنو په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دا مهال د طالبانو سره د امریکای له خوا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې خبرې دوام لري افغان خزی وایي دا ځل به د طالبانو سره د سولې په پروسه کې یوازې تماشا نه کوي بلکې خپل حقونو لپاره به غږ پورته کوي میرمنې وایي چې دوی د سولې غوښتونکي دي خو هغه سوله چې له عدالت سره مل نه وي دوی یې نه غواړي یو افغان خبریاله نجوا علیمی وایي
زه به هغه سوله ونه منم چې ثبات پر ځای کوي خو ما بندې کړي په برقه اچولو مې مجبوره کوي او په پنجرې کې مې بندوي زما داسې سوله نه ده پکاره
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د سولې د مذاکراتو په موخه مشورتي بورډ جوړیږي او په هغه کې د ښځو د استازو برخه لرل او لیدلوری ډیر مهم دی ښاغلی غنی ښځو ته ډاډ ورکړی دی چې د سولې پروسه کې به د ښځو نظرونو ته درناوی کیږي په افغانستان کې د ښځو د چارو مرستیاله وزیر میرمن نبیله مسلی وایي افغان حکومت وانیدلی دی چې هیواد کې په هره شعبه کې ښځو ته زیاته ونډه ورکړي نه یوازې په وزارتونو او حکومتي ادارو کې بلکې په تعلیمي څانګو کې هم دا شمیر زیات شوی دی
د ملي وحدت حکومت توانیدلې دی چې تر لسو میرمنو هم زیات شمیر د موینانو په توګه وګماري او په کابینه کې درې میرمنې وزیرانې هم لرو بلې خوا د وزارتونو په کچه په لوړه رتبه څوکیو هم د میرمنو شمیر چې دی هغه زیات شوی او په مجموعي توګه په حکومتي ادارو کې شپږ فیصده پوستونه یو څوکۍ چې دی میرمنې تشکیلوي چې لس فیصدي یې د فیصله کولو یا بیا د تصمیم نیولو په مقاماتو کار کوي
مینا رضایی چې د یو رستورانت مالکه ده وایي موږ خپله ازادۍ له لاسه نه ورکول غواړو
زما په خیال د طالبانو وروستو د ښځو دپاره ازادي ترلاسه کول یوه لویه کامیابي ده او که موږ یو ځل بیا په شازو نو دا به زموږ دپاره یو ګران ګام او لویه بیه وي
یلدا په 14 کلنۍ کې واده شوه او اوس په یوازې ځان د خپلو څلورو ماشومانو روزنه او پالنه کوي
که هغه وخت طالبان نه وو او ما خپلو زده کړو ته دوام ورکړی وو نو امکان یې وو چې زه اوس په یو ښه مقام کې وم شاید ډاکټره وې نرسه وې یا په پارلیمان کې وې خو وګورئ څومره مشکلات یې په موږ راوستل موږ اوس بیا په خپلو خپو ولاړ یو او که بیا موږ له دغه هر څه محروموي نو موږ ورته اړتیا نه لرو
د ښځو د چارو وزارت د شمیرو او راپورونو له مخه په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې میرمنو په سیاسي او اجتماعي ډګر کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې د افغانستان په پارلمان کې د مهال د ښځو شمیر تر 40% هم زیات شوی دی په حکومتي ادارو کې لږ تر لږه 10 میرمنې د وزارت او معینیت یا په لوړو مقامونو کې کار کوي په زراعت کې 1,60,000 ښځې او په مجموعي توګه په شخصي کاروبارونو کې لږ تر لږه 10% ښځې کار کوي چې د افغانستان اقتصاد ته لویه ګټه رسي په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د میرمنو شمیر تر 10% هم زیات دی په رسنیو امنیت پولیسو او نورو څانګو کې د میرمنو شمیر د پخوا په پرتله په بېساري ډول زیات شوی منزه شهید امریکا غږ دیوا واشنگتن ډی سي
زمونږ د معاشري دا کم خلک دي لږ سوچ وکړو او د ښځو حقوق یو منل د هغوی چې کوم رایټس دي هغه منل نو زمونږ دا معاشره به مخکې روانه شي خو د دې وجې نه که موږ وګورو د خیبر پختونخوا کې موږ وګورو نو ډېرې مسلې ده صرف خیبر پختونخوا کې د پنجاب کې هم دي بلوچستان کې هم دي او صرف زمونږ په کورنۍ زندګۍ کې نه زمونږ چې بهر کمې ښځې هم دي نو که وګورو چې یو ښځه مخکې طرف ته روانه ده او هغه په ترکې روانه ده نو هغې ته مخکې مسایل جوړېږي زګو د مسایل جوړې چې دا یو خزر د اولې په مخ کې روان ده
تعلیم حالت ته وکتل شي نو په پاکستان کې د جنکو د لپاره خصوصا وګمد تعلیم حالات هغه شانتي برابر نه دي وس هم تقریبا 2.5 کروڑ ماشومان یادي چې د سکولونو نه بهر دي او په هغه کې نیم پنی مجنه کوي دي چې هغه سکولونو ته نزي او دغه شمیره بیا په بلوچستان او په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیاته ده چې ټولو زیاتې جنکې د سکولونو نه بهر دي
وار په وار د تعلیم چې کوم یو ماحول دی چې کوم وزه د هغه په حق لا د مختلف غیر دولتي تنظیمونه چې دغه سلسله دوی ساری هغوی اندېښنې څرګندوي، مخصوصا د جنکو د تعلیم په حق لا سمینې چې اکثره د داسې وجو له کبله جنکې د تعلیم نه محرومه شي چې د
کور اسانه راوستی کېدای شي
د کور لخوا مور او پلار نه غواړي چې ماشومان چې دي او مخصوصا جنکې تعلیم اړخته لاړې شي. نو دا یو لویه مسله ده او د ته جدي پاملرنه پکار ده.
بالکل پکار ده که وخت په حساب باندې ترقی کول مقصدی نو بیا تعلیم تر ټولو مهم اساس ده. په بلوچستان کې د جنکو زده کوونکو شمیره لکه څنګه چې موږ وویل د الکانو په مقابله کې ولې کم ده؟ په دغه ایالت کې موجود اسکولونو حالت داسې نه دی چرته چې زده کوونکو دپاره بنیادي سهولتونه یا اسانتیاوې پوروي. دغلته نه یوازې د اسکولونو کمی دی، بلکې په شته اسکولونو کې د اوبو، د تشناب یا د لټرینونو او نورو بنیادي ضرورتونو هم کمی دی. د دغه مسلو په علتونو د وی او ای ډیوه خبریال حفیظ الله استوري شیرانی د ایالت د تعلیم د محکمې د چارواکو او د یو شمېر زده کوونکو جنکو سره خبرې کړې، په دې رپورټ تیار کړی.
د بلوچستان ایالت د تعلیم وزارت یا د زده کړو د محکمې رپورټ دی چې 60% نجونې او 40% نارینه ماشومان ښوونځي ته نه ځي. په ایالت کې 3 لک ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري. په حکومتي ښوونځیو کې د داخل زده کوونکو ماشومانو شمیر یوازې 9 لک دی. د بلوچستان ایالت د زده کړو د محکمې د څارنې او ارزونې د څانګې مرستیال رئیس محمد فاروق وایي په بلوچستان کې په سلو کې 28 زنانې خوانده یا لیک لوست کولای سي. د هغه په وینا په بلوچستان کې داسې سیمې هم شته چې هلته په سلو کې یوازې 2 یا 3 نجونې ښوونځي ته ځي.
انرولمنت ډېر کم دی. داسې ډیسټرکټس هم شته چې 2% 3% انرولمنت ریټ دی، خاص کر د فیمیل سټوډنټس.
رپورت زیاته کوي چې په بلوچستان ایالت کې 40% سکولونه برق نه لري، 45% سکولونه د څښلو صفا اوبه نه لري، د 18% ماشومانو لپاره تشناب نسته، 18% ښځینه ښوونځي د پردې دیوالونه نه لري. ښاغلی محمد فاروق زیاتوي چې په بلوچستان کې د نارینه او ښځینه ښوونځیو شمیر 14250 دی. 60% ښوونځي د نارینه ماشومانو او 40% د زنانه ماشومانو زده کوونکو لپاره دي. د حکومتي نارینه ښوونکو شمیر 40000 او د زنانه ښوونکو شمیر 15000 دی.
29900 مل ټیچرز او 15000 وسو شپږ درس دي، هغه د فیمیل غدي.
د بلوچستان د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه ګرینډ الاینس ویان نظر وړي چوایي په بلوچستان ایالت کې د شخصي یا نجی تعلیمي ادارو شمیر 2200 دی او په دې تعلیمي ادارو کې 9 لک ماشومان زده کړې ترلاسه کوي.
95% داسې سکولان دي په صوبه کې چې پرایمري سکولان دي او پرایمري کې دي کې انجونی الکوان ګرد دي او په پرایمري سکولان کې دي ټول ټیچر سری دا فیمیل زنانه ټیچران دي او دا پرایویټ سکولان په صوبه کې ورسره روز د دې کې زیاتواله پر دې راځي چې ګورنمنت هغه سرویس نشي ورکولای لکه څنګه چې پرایویټ سکولان دا وخت په صبح کې په څومره سپیډ سره په شدت سره روان دي او هر کال پر دې باندې په سلهاو سکولان کې اضافه کیږي.
لازلہ مسلم باغ سره تعلق لرونکي 45 کلن شونکې صالحہ بیبی د ماشومانو مور پلار او حکومت دواړه د انجونو د بیسواده ذمہواره ګڼي.
موسلی زموږ مور پلار سي دي هغه ان پاړه دي، په دغه وجه هغه ته دا اویرنس نشته چې د ښځو د تعلیم څونه اهمیت لري. د مور پلار چې کوم سوچ دی هغه دا دی چې کپنجلی موږ ډیره خواري او کاجو هغه به سبب کور ولاړ او بلکې موږ دا خبره د ګورنمنت په لیول باندې وکړو هم پکه مالاکه کې کدا الکوانو میډل سکول یا د بدنجونو پرایمري سکول میډل بنې او کچیر میډل سکول دنجونو غو دالکوان غو خامخا های سکول کدنجونو یو های سکول دالکوانو بدرې سلور های سکول نو دا ډیر فرق دی دنجونو دالکوانو د ایجوکیشن د لپاره زکه دغه وجه د سی زموږ جنونو سی دی هغه ډیر وشاته دي. او بل دویمه خبره دا ده چې کم ایج ودو نسیدي.
د بلوچستان ایالتي حکومت اعلان کړی چې په روان کال کې به 3 لک نور ماشومان هم ښوونځي ته لیږل کیږي چې پکې د نجونو زده کوونکو شمیر به 40% او د نارینه زده کوونکو شمیر به 60% وي. حفیظ الله استوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
په خیر راغلی بیبی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بیبی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ خپل حوصله نه بیلو, موږ به سکولونو ته ځو, موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
او قدرمن اوریدونکو کتونکو موږ سره ملګری اوسئ. خبرونه لا هم دوام لري. یو شمیر نور هم ریپورټونه ستاسو لپاره د دغې ځانګړې ورځ په مناسبت سره لرو. سمینې هر کال دغه مهم ورځ لمانځل کېدو په مهال یو مخصوص تیم یا یو خاص موضوع باندې دغه ورځ چې هدف یې هغه مسلې اړخ ته پام راګرځولو په حق لباندې ټاکل کیږي, نو دا هم د دغه ورځ یو کارکردګي خي, یو لاسته راوړنه کار کوي چې څومره خلک بیا هم هغه مسلې باندې بیداری ښکار کوي.
او هر کال بیا کوششونه کیږي هم د هغه مخصوص تھیم او د سوچ د لاندې پروګرامونه تیارول کیږي, دستوري کیږي, د هغه د پروموټ کولو یا مخ په وړاندې بوتلو د لپاره کارونه کیږي. نو مقصد دای چې کم سوچ یا کم تھیم خودلې شوی دی هغه زیات نه زیات په خلکو کې د شعور د بیدارۍ د لپاره استعمال کړئ شي, خلکو وګونو ته ورسول شي. نو د سکال ستیم دی وګمه
سمینه د سګانی کال سوچ یا تھیم دی تھینک ایکول بیلډ سمارټ انوویټ فار چینج. مطلب یې دا دی چې په هغه جدید او نوې طریقو فکر وشي د کوم سره چې د جنس په بنیاد د برابرۍ او د ښځو د خود مختار کولو هدف ترلاسه شي. په خیبر پښتونخوا کې ښځو لپاره په معاشي توګه, په اقتصادي توګه د برابرۍ څومره مواقع دي؟ د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دغه باندې یو تفصیلي رپورټ تیار کړی دی. ستاسو په امر تر راګرځو.
قرطولین وزیر د پیښور کینټ مجسریټه ده. څوک چې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لري د عام اولس په نظر قرطولین پیښور کینټ کې تر وسه لا یو کامیابو مجسریټانو ده. نوموړی وایس اف امریکا ډیونی وست اویل چری هم دا فکر نه دی کړی چې لسړو کمزوري ده. د قرطولین په وینا هغه تعلیم یافته کورنۍ کې زیږیدلې ده, نو ځکه ورته په تعلیم یا نوکری کولو کې سستونز مخې ته نه دراغلي.
مشکلات سبق کې شوې دي. هو زما بابا چې آلریډي لیکچر رو بنو کې, نو هغه د وجه مونږ ته دا یو پلس پوینټ ملاو شو چې مونږ خپل ایجوکیشن کې ماته ایس ایچ پرابلم نه دراغلي. نو ما سٹارټ نه دا شو کوم اس ډاکټر یا انجینیر دسه یا ټیچر دسه ایس ایچ ما شوق نو زما پہلا سٹارٹ نندا شو کچھ زبو اندا کمپیٹیٹیو ایگزامز تبر اعظم یا بز ایڈوکیٹ جوڑے گم او یا بز ایڈمنسٹریٹیو سروسز تر اعظم جی ز چ دی پوسٹ تر اغل یم ز دی کانسیپٹ سره نیم راغلی چې ز فیمیل یم یا ز میل یم. زما خپل ڈیوٹی دا او ڈیوٹی کول زما کار دی. ز چ خپل ڈیوٹی نہ کوم نو ما چ کوم خپل ٹارگٹس دی اغه بز نشم اچیو کوله.
خود قرتولین پ پرتلا د پختنو پټولنه کی زیات تر خزوتا د تعلیم او یا هم د نوکری پکولو کی ستونزوی.
د ثوابی سره تعلق لرونکي ناهید حق د پیښور ایم ساينسز پوهنتون کې د انګریزي ژبې لیکچرر ده. خوای چی لډی رستون زروستو دی زایتا رسیدلی ده.
زه خدا سي سټوډنټ هم چې ما به د کو کریکولر اکټیویټیز کې ډیر پارټیسیپیشن کو حصہ هم پکې ډیر اغستا. اغه کې به ما ماته داسې وچ لکه مطلب کور طرف نه باکسر داسې چې زما رونو بخانه غړنلا چې مطلب دا د کو کریکولر اکټیویټیز کې دا اوس کله اسلام آباد تر روانه ده او کله لاهور تر روانه ده, نو دی کې براته لیک پرابلمز راتله. زموږ د شیکسپیر یو ډراما وا هاملیت او اغه کې زما سلیکشن شو او زما ته تللو کینیډا ته, خو بس د کور طرف نه پرمیشن ملو نه شو او زما فادر هم زه بیا اعلان نکړم هغه وی چې نه بځي. نو داسې واړه واړه او خو دومره خاص په ایجوکیشن کې نو.
د ضلع کوهاټ شکریا سید د خزو د پوهوي لپاره په یو غیر سرکاري اداره کې کار کوي. نو موړی وای چې د خپل نوکرې په لومړو ورځو کې د خاندان او د ټولنې لخوا د خندانو سره مخ و.
کوهاټ ماحول ډیر کنزرویټیو دی, نو هغه کې تعلیم حاصلول د خزو لپاره ډیره ګرانه خبره ده. زما شوق چې زه زیات تعلیم وکم, زما والد صاحب زما شوق سپورټ کو. بای د اینڈ اف د ډے الله په فضل او کرم سره ما ماسترز وکړو.
تقریبا سلیر شکال مخ کې چې کله ما د خپل کریر سٹارټ کړو نو هغه ټایم کې خود ډیر زیات ډیر انتهایی مایوب خبره واچي یو جنا بنجو ته زی زما خپل خاندان زما ډیر زیات خلاف شو او هر وخت را پسې خبرې کول چې یاره د سر دفتر گاډی راځي او د گاډی شیشه ټینټه دی او دا میل سٹاف سره کار کوي او بهر زینو هر قسمه خبرې زما خپل فیملی چې دینو دا هو کول
د پاکستان نږدې په 21 کروڑه آبادی کې نیمایي خزی دي خو په ټول ملک کې نوکر پیشه خزی د خپل آبادی یوازې 40% دي او باقی 80% خزی د ملک په اقتصاد کې هیڅ ونډه نه لري. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډی و نیوز، پیښور.
ترقی لپاره بیلنس ضروری دی. زموږ معاشره کې امبیلنس دی. امبیلنس دا چې هغه جنډر چې کم نیم پاپولیشن دی زموږ هغه یو خواته شو، پاغه نه ایجوکیشن کیږي نه پاغه ٹرسٹ کیږي نه هغه د خپل ځان سپورټ او د حفاظت لپاره تیاریږي. هغه د کوټې په ګوټ کې یا د کور په ګوټ کې ناسي هغه د دنیا نوم نه خبر، هغه به د خپل حقوق نه خبر شي او هغه به دارو څنګه بنو کې چې یا دا خواتین عالمی دین دا یا دا ده.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، د ښځو د حقونو په خپل ژوند د اختیار لرلو یا په ټولنه کې چې کله د برابرۍ د پاره غږ پورته کیږي نو ټولنه لاولې مخالفت د ځینې مذهبي ډلو لخوا کیږي. داسې ولې؟ په دې موضوع د خبرو د پاره وګمې مونږه یو ډیر پوهه مذهبي سکالر جاوید احمد خامدی میلمه کړی دی پروګرام کې. د هغوی نه به دا تپوس کوو چې ولې همیشه د مذهبي ډلو لخوا چې کله ښځې د خپل غږ د حق د پاره غږ پورته کوي نو مخالفت یې کیږي. نو په دې موضوع هغوی مونږ سره میلمه دي.
صحیح ده،
هغوی سره به د هغوی خبرې وکړو چې وا به ورو چې آیا په حقیقت کې دا صحیح ده او که نه ښځې د خپل حق غوښتنه کولی شي.
صحیح.
جاوید احمد خامدی صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دے رہے
ہیں. جاوید احمد خامدی سے پدمر اہم موضوع منگلہ دا وقت را کولو ڈیرا مننا. د خزو د حقونو خبره بکو چې هر کله د خزو د حقونو په حق لا یو تحریک یا आवाज پورته کیږي نو مذهبي تنظیمونه یا داسې نور خلک د صادر او د کور چوکاټ مذهب کی اجازت نشته، شریعت نه مخ ګرځولو په شان فتوی لګی او غلی کولو کوشش کوي. تاسو به دې ته څنګه ګورئ؟
مذهب می اجازت نہیں، شریعت سے روگردانی، اس طرح کے فتوے لگا کر خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟
میرے نزدیک یہ جدید اور قدیم کی کشمکش ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے.
زما په نظر کې دا د جدید او قدیم مسله ده، د دې د مذهب سره هیڅ تعلق نشته. د یوې اوږدې مودې نه یو تهذیبي روایت جوړ شوی وو، هغه روایت لاول په عربو کې او بیا په عجم یا غیر عربو کې هم جوړ شو. ابیا زمون سیمه یعنی بری صغیر ته پر رسیدو د دې شکل نور هم بدل شو. خلکو ډیر سزونه داسې خپل کړل چې د مذهب سره یې هیڅ تعلق نه جوړېدو، خو د مذهب په حق له هغه د تهذیبي روایت برخه جوړه کړې شو. چې کله د حقونو خبره کیږي نو د دغه روایتونو سره اختلاف جوړیږي، نو ځکه بیا دا خبره د ځینې خلکو نه خوښیږي او عکس العمل پرې خای. زما په فکر په دې حالاتو کې ضروری دا ده چې مذهب، کلتور یا ثقافت او تاریخ ته یو بل نه جدا جدا کړو او خلک پرې پوه کړو. زموږ په ټولنه کې دغه درې واړه سیزونه د یو بل سره ګډ کړی شوي دي. مثلا که تاسو د یو تن سره خبره کوئ نو یا خو به هغه د تاریخ حواله درکئ یا به د خپل کلتور او تهذیب ترانې شروع کی. نو دا حالات کوم چې ډیر کړکېچن شوي، په دې کې مذهب ته د دې ټولو نه جدا قتل ډیره ګرانه شوي. ګنې نو تر څو پورې چې د مذهب اسلام خبره ده، په هغه کې نه یوازې د ښځو حقونه خوندي ساتل شوي، بلکې د دې لپاره داسې احکامات دي چې که چرې په هغه عمل وکړل شي نو د دې تحریکونو ضرورت به هم راپېخ نشي.
اس کے بارے میں ایسی ہدایات دی گئی ہیں جن کا لحاظ رکھا جائے تو شاید ایسی کوئی تحریک کبھی اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے.
عورت کو ناقص العقل سمجھنا، اسے کمتر سمجھنا، صرف نسل بڑھانے کا ذریعہ سمجھنا،
اکثر لخذی کمک لگنل، د سڑو نہ کمتر حساب اول، یواز د نسل زیاته ولو ذریعہ گڑل او د مور پلار خدمت ذمہ واری په حق یو چول. پټولنه کې عام شوی دغه تبلیغات په حق لا آیا تاسو فکر نه کوي چې تاسو یا تاسو په شان نور علما چې په تحقیق او په علم خبره کوي دغه تبلیغات ختمولو کې کامیاب شوی نه دي؟
ان تمام تصورات کو زائل کرنے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے جس طرح کے ہونا چاہیے تھا؟
مجھے اتفاق ہے آپ سے، ابھی اس میں ویسی کامیابی نہیں ہوئی.
زستا سو د دې خبرې سره اتفاق کوم چې مونږ په دې کې هغه شان کامیابی نه د موندلې، او د دې لوی وجه دا ده چې زمونږ روایتي علم مذهب، کلتور او تاریخ د یو بل سره ګډوډ کی او بیا ورته ګوري. مطلب دغه علم د تاریخ د اثر لاندې دی. تهذیبي روایتونو ته هم ګوري او بیا یې پکې مذهب هم وردننه کړی دی. په دې حالاتو کې دا یو ګران کار دی، خو احساس لرم چې په خلکو کې د علم په خورېدو او صحیح خبره په صحیح بنیادونو د اورېدو رواج زیاتېدو سره به دا کار آسان شي.
آج پاکستان میں یا ساری دنیا میں
کچری عزتا سن دا ته پوس وکم چې نن پاکستان یا مسلمان نړۍ کې چې خزي څنګه د خپل حقونو د پاره आवाज پورته کوي یا تحریکونه چلی، نو عالمان په دې کې د هغه سره مرسته کولای شي چې کم حق او مقام مذهب خزو ته ورکړي او ټولنې ته هم پاسداری پکار ده، نو خزي هغه تر لاسه کولای شي.